یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دا وخت په افغانستان کې د غرمی 12 بجې شوې. قدرمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. زه اجمل تورمان د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ د خبری مجله تاسو ته وړاندې کوم. کرا سره وی وابورې چې ولسمشر محمد اشرف غنی د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو په کانفرنس کې د طالبانو لخوا د درې ورځنی وربند منل په تیرو څو لسیزو کې یو لوی پرمختګ یاد کړ. نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمایي کې نور بستې ونیزه خپرونه، خو تر هر څه د مخه سالم محمد سالی او د دې ساعت مهم خبرونه.
ولسمشر غنی په افغانستان کې د اقتصادي ودې لپاره سوله ضروري وبلله. وسلوالو طالبانو په بلخ کې ځینې حملې کړې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ایران له اټومي تړون څخه د امریکا پر وتلو انتقاد وکړ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د شانګهای د همکاري سازمان د غړو هیوادونو په سرمشریز کې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د تجارتي راکړې ورکړې لپاره په افغانستان کې سوله ضروري وبلله. شغلی غنی د طالبانو لخوا د اختر په دریو ورځو کې د اوربند اعلان له ډیرو کلونو وروسته یو مهم انکشاف وبلله.
موږ په دې خوشاله شو چې طالبانو په اختر کې د اوربند لپاره زموږ اعلان ومانه. دا په درویش کلونو کې لومړی ځل دی او موږ له تاسو د افغانستان د سولې د خبرو په ملاتړ کې د مرستې غوښتنه کوو.
طالبانو د افغانستان د حکومت له اعلانه دوه ورځې وروسته پرون ویل چې د اختر په دریو ورځو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره اوربند کوي. له بلې خوا په کابل کې د چین سفیر لیو جینګ سانګ پرون د چین له ټلویزیوني شبکې سی سی سره په مرکه کې ویل چې د شانګهای د همکاري سازمان به د افغانستان د سولې په ټینګښت کې مهم رول ولوبوي. بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي د وسلولو طالبانو لخوا د کوچني اختر په دریو ورځو کې د موقت اوربند د اعلان هرکلی وکړ. انټونی ګوتریش له ټولو اړوندو خواوو وغوښتل چې له دې فرصته په استفادې د افغانانو په مشرۍ مالکیت د سولې پروسه پیل کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویندوی سټیفن دوجاریک پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې سرمنشي په دې باور لري چې د افغانستان شخړه یې پوځي حل لار نه لري او یوازې سیاسي جوړجاړی د افغانستان ټپونه رغولی سي. په همدې حال کې وسلوالو طالبانو د بلخ ولایت د چاربولک ولسوالۍ پر څو کلیو حملې کړې دي. د بلخ ولایت امنیه قمندان اکرم سامی نن ازادي راډیو ته ویل چې سیمې ته یې کومکي ځواک لېږلی څو طالبان په هغو ساحو کې تصفیه کړي چې نیولې دي. د چاربولک اوسیدونکي وایي چې طالبانو د 20 پیکل کلی نیولی دی. طالبانو په خپله تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د لوګر ولایت د مرکز پل علم د نوي پروژې د شارګوټي اوسیدونکو وایي کده وبو ستونزې حل نسی مجبور دي چې کډه بار کړي. د ازادي رادیو د خبريال نجیب الله الخیل د راپور لمه خپې د شارګوټي کې شاوخوا 2000 کورنۍ میشته دي. د نوي پروژې د شارګي اوسیدونکو وایي ساګانی تر یو نیم سل متر پورې جوړ کیندلی خو لا هم په ډیرو هغو کې اوب نستا. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې د او پرمختللو صنعتي هیوادونو د سرمشریزي وروستي ګډ اعلامیه نه تاییدوي. د راپورونو پر اساس ترامپ مخکې له دې چې د کاناډا په کیوبیک کې له دې سرمشریزي د سنگاپور پر لوري ولاړ سي دغه اعلامیه تایید کړې وه. د ترامپ دغه دریز د متحده ایالاتونو او د هغه د متحدانو ترمنځ د اختلافاتو څرګندونه کوي. تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ایران له اټومي تړون څخه د امریکا پر وتلو انتقاد وکړ او ویل چې دا پریکړه منځنۍ ختیځ بې ثباته کولای سي. پوتین نن په چین په قینګداو کې د شانګهای د همکاري سازمان په سرمشریزه کې ویل د چین روسیې او منځنۍ آسیا کې د پخواني شوروي اتحاد د شپږو جمهوریتونو هند او پاکستان په ګډون د دغه سازمان غړي هیوادونه د دې اقدام له کبله چې ولسمشر ترامپ تیره میاشت اعلان کړ اندېښمن دي. د روسیې ولسمشر پوتین ویل کرملین بل ایران سره د 2015 میلادي کال موافقې د مکلفیتونو درناوي ته ادامه ورکړي. د دې موافقې له مخې د نړیوالو بندیزونو د کمیدو په بدل کې د ایران د یورانیم پر غنی کولو محدودیتونه لګول سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د جون پر 12 نیټه په سنگاپور کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د دې کتنه د شمالي کوریا لپاره داسې موقته چې بیا نسی تکرارېدلی. د امریکا ولسمشر پرون په کاناډا کې د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو د غونډې په څنډه کې خبرلانو ته ویل چې د غونډې په اړه ډاډمن دی.
زه د سولې لمعموریت سره زم او موږ د ملیونونو انسانانو او د ټولو نړۍ د خلکو هیلې پزده کړو. موږ باید د اټومي وسلو د خلې سلا کار وکړو او زه باور لرم چې شمالي کوریا به په لنډ وخت کې یو فوق العاده ځای وي. موږ د ټولو روانو هڅو قدر کوو. موږ له شمالي کوریا سره د ګډ کار قدر کوو. هغوی په رښتیا له موږ سره ښه کار
کوي. ازادي راډیو ته د پاکستان پوځ د یوې ژورنالیست او د بشري حقونو د فعالې په تښتولو کې لاس لرل رد کړل. ګل بخاري چې د پاکستان ترڅنګ د برېټانیا تابعیت هم لري د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د لنډ وخت لپاره وتښتول سوه. ګل بخاري په پوځ او په سیاست کې د پوځیانو د مداخلو په اړه تل انتقادونه کول، خو د پاکستان د پوځ ویاندوی تورن جنرال آصف غفور د جمعې په ورځ ناوخته خبرلانو ته وویل چې پوځ د میرمن بخاري په قضیه کې لاس نه لري. ګل بخاري نن شنبه له خوشي کېدو وروسته په لومړۍ تبصره کې چې په ټویټر کې خبره کړې، بېله دې چې د چا نوم واخلي، لیکلي یا دلته کوم د شرم یا اخلاقو په نوم څه ستا بس تاسو وتښتولم. او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملال یوسفزی د اوستر او سنتي هیوادونو ډله یا G7 په دې وسایله چې د زده کړو لپاره یې له محرومو ښځو او نجونو سره د دې $3 میلیارد مرستې ژمنه کړې ده. شل کلنی ملال یوسفزی پرون ویل چې د G7 د غړو هیوادونو دا اقدام به نجونو ته لا ډېره هیله ورکړي چې دوی ځان ته روښانه راتلونکی جوړولی شي.
دا ازادي راټیو ده. ولسمشر محمد اشرف غنی د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو په کانفرنس کې د طالبان لخوا د درې ورځېنی اوربند منل په تیرو څو لسیزو کې یو لوی پرمختګ یاد کړ.
We are pleased that the Taliban have accepted our ceasefire declaration for Eid. This is the first break.
د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمېر غړي، مدني فعالان او دینی عالمان په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو خواوو غواړي چې اوربند وغځوي. دغه شان په بهرنیو موضوعاتو کې درته دا موضوع لرو چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د وو پرمختللو صنعتي ودونو د سرمشریزې وروستۍ ګډه اعلامیه نه تاییدوي. په دوهمه نیمایي کې درته نور بست اونیزه خبرونه هم لرو. ملتیا مو کوي. قدر من اوریدونکو خراغ لاست او دا مهم د خبرونه لومړی موضوع. لکه څنګه چې واوریدل، ولسمشر محمد اشرف غنی د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو په کانفرنس کې د طالبان لخوا د درې ورځېنی اوربند منل په تیرو څو لسیزو کې یو لوی پرمختګ یاد کړی دی. په همدې اړه زموږ همکار حدیث پردیس را سره په سټوډیو کې دی چې د ولسمشر غنی د خبرو دغه ټکی به تر تازه کی او د دې ترڅنګ به د چ په نورو کومو موضوعاتو خبرې کړې دي، هغه به هم تاسره شریکی. پردیس صاحب خره خلاص
مننه کوم. تورمن صاحب سلامونه. بلی، ولسمشر محمد اشرف غنی نن د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو په ناسته کې چې په چین کې جوړه شوې ده په بیلابیلو موضوعاتو خبرې لرلې، اما د خبرو عمومي محور په دوه مسلو باندې زیات تمرکز درلود. یو د سولې پر اړیکه باندې او بل د اقتصادي ود یو پر اړیکه باندې. خغلی غنی د سولې پر اړیکه ویل چې د مننه وکړله طالبانو څخه چې د افغان حکومت د سولې او یا د اوربند وړاندیز چې دوی څو ورځې مخکې دغه وړاندیز کړی و دای ومنه او د اختر په درې ورځو کې دغه اوربند ته غاړه کې خوده. ولسمشر غنی ویل چې په افغانستان کې سوله او ثبات کولای شي، په سیمه کې هم د سولې او ثبات په معنا وي. د همداراز شانګهای سازمان د هم غړو هیوادونو نه غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې کوم هیله چې پیدا شوی یا کوم د سولې پر اړیکه باندې چې کوم باب پرانستل شوی د دې تقوی په برخه کې له افغان حکومت سره همکاري وکړي تر څو افغانان وکړی شي دایمي سولې او ثبات ته ورسی چې د خغلی غنی په خبره تاثیرات به مطلقاً په سیمه باندې مثبت وي. خدا چې په دې برخه کې د خغلی غنی د خبرو یو برخه له اوریدونکو سره واورو.
We are pleased that the Taliban have accepted our ceasefire declaration for Eid.
دی وی مونږ په دې خوشاله یو چې طالبانو په اختر کې اوربند لپاره زمونږ اعلان ومانه. دا په تیرو درویشتو کلونو کې لومړی ځل دی او مونږ له تاسو د افغانستان د سولې د خبرو په ملاتړ کې د مرستې غوښتنه کوو. تورمن صاحب همداراز ښاغلي غنی د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د پانګونې لپاره زړه ښه کړي. ولسمشر وویل افغان حکومت غواړي چې افغانستان د سیمې د هیوادونو د اتصال په محور بدل شي او د سیمې هیوادونه په خپلو همکاریو سره کولی شي افغانان دغه هدف ته ورسوي. ښاغلي غنی وویل چې افغان حکومت په دې برخه کې هر راز سهولت او کوم مرستې یا څه چې دوی وسوي په هغې برخه کې دوی آماده دي. البته د سترو پروژو د پلي کېدو په برخه کې اما د سیمې هیوادونه هم کولی شي په دې برخه کې له دوی سره همکاري وکړي او پانګونې ته زړه ښه کړي. تورمان صاحب په ښاغلي غني د خبرو په یوه برخه کې همداراز ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ او همداراز د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات به په خپل وخت ترسره کیږي او په دې رابطه باندې د شانګهای سازمان غړو هیوادونو ته ډاډ ورکړ. بله
رمننه پردیس صاحب، قدر منوریدونکو تاسو واوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو په کانفرنس کې د طالبان لخوا د درې ورځېنی اوربند منل په تیرو څو لسیزو کې یو لوی پرمختګ یاد کړی دی. لکه څنګه چې مخکې ویل، د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمېر غړي، مدني فعالان او دینی عالمان هم په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو خواوو غواړي چې اوربند وغځوي. دوی نن په دغه خبرې په یوې خبري غونډه کې وکړي چې زموږ همکار رحمت طلا افغان چې دا اوس را سره ستړی سمانه سټوډیو ته راورسېدو دا موضوعات تاسو سره شریکوي. افغان صاحب خره غلاست غونډه او کداره ته وایي چې په دا غونډه کې په کوم موضوعاتو او چا خبرې وکړي.
منه ترمن صاحب په دې هله چې دا سولې اوربان وغځیږي. بل لکه چې مخکې تایدونه وکړه، نن د افغانستان د سولې عالي شورا همدارنګه دنیا عالمانو، مدني فعالانو، ځوانانو د ځوانانو چارو معنیت په کابل کې د دغه ولې د اوربان پاره راټول شوی. دوی د شته اوربان هرکلای وکړل. وسوال مخالفانو هم درنګ ولسمشر محمد اشرف خانی نه مننه وکړه چې د غوړاندې ذکر وسوال مخالفانو دا استقبال کړی. دا دوی د سرګندونې لړل د شتول د عالی شورا یو غړی ډاکټر امین الدین مظفری له وسوال مخالفانو غوښتل هم درنګ له افغان حکومت نو غوښتل چې دغه د سولې لپاره چې کوم اوربان سوی د البته اوربان دامداسي وغځوي او دغه دایمي اوربان ته لار هواره کړی. درنګ ول په دې کم موده کې چې د افغان حکومت لخوا لږ زیات او د وسلوان مخالفانو یوازې درې ورځې اوربند په دې ورځو کې موږ فعالیتونه زیات کړو د سولې په اړه باندې. د اوربند دایمي کېدو لپاره موږ غونډې ولرو، پیغامونه هم په هوایي به زیات کړو. همدارنګ له بیلابیلو لورو سره به وغږیږو. د ځوانانو چارو معین کمال سعادت په غونډه کې له ځوانانو وغوښتل چې تاسو د سولې لپاره په کم موده کې کار وکړي. هغه ځوانان چې په یو نه یو ډول وسلوان مخالفانو سره اړیکې لري سره کینی دوی سولې ته وهڅوي. همدارنګ دوی ول چې دغه د افغانانو غوښتنه او په ځنګړي توګه د ځوانانو غوښتنه و چې د اوربان یو سده دغه یو کار ډیر پرمختګ وباله، ځکه په کم موده کې دوی ول چې ډیر موږ زیات څه کولای شو. ځین ځوانان مدني فعالان هم وغږی. د مدني فعالان ول چې دغه په کم اوربان په نیک پال باندې نیسو او په دې هله چې دغه اوربان نور وغځيږي. دوی ول چې دوی یادونه کړ چې اوربان او همدارنګ سولې ته زمینه برابرول او سول هغه څه چې ځوانان رشد کړای شي. دینی عالمانو هم په دې برخه کې څرګندونه درلوده.
ها ډیر ډیر مننه افغان صاحب. قدر من اوریدونکو عام ولر چې افغانستان د سول د علي شورا یو شمېر غړي، مدني فعالان او دینی عالمانو نن په وی غونډه کې په کابل کې د جګړې لخ کیلو خو وغوښتل چې اوربند وغځول شي. اوس اقتصادي خبرونه نشر ته چمتو دي. اکرام الله اکرام دغه خبرونه چمتو کړی دي.
په کابل کې د لومړي ځل لپاره د خزو د وړتیا او ترنامه لاندې عمومي نندارتون جوړ شوی چې درې ورځې دوام کوي. په دې نندارتون کې بیلابیل خوراکي او غیر خوراکي توکي په لزګونه غرفو کې ننداري او خرڅلاو ته وړاندې شوي دي. د دغه نندارتون یوې ګډونوالي زحل نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې نندارتون کې له بیلابیلو ولایتونو څخه هم کاروباري میرمنو برخه اخیستې ده. هغه له زحل دغه ډول نندارتونونه ګټور وبلل او ویل چې باید دغه لړۍ ولایتونو ته هم وغځول شي تر څو د پوینه خلک د خزو سوداګرۍ خبر شي. د افغانستان د سوداګرۍ خونې په وینا اوس مهال یوازې په کابل کې لا تسوه ډېرې سوداګرۍ میرمنې په کاروبار اخته دي چې خپلو کورنیو ته حلاله نفقه پیدا کوي. د ننګرهار د اقتصاد رئیس وایي په وروستیو کې په دې ولایت کې د برېښنا د پارچاوۍ له امله د شیخ مصری په صنعتي خرګوټي کې زیاتې صنعتي فابریکې له ستونزو سره مخ دي او که د دوی د برېښنا ستونزه حل نه شي نو زیات شمېر فابریکې به وتړل شي. شیرعالم املاوال نن ازادي راډیو ته وویل که څه هم په دې اړه یې له تېرې یوې میاشتې راهیسې د برېښنا شرکت سره ناستې کړي خو لا هم دا ستونزه پر ځای پاتې ده. په ورته وخت کې په ننګرهار کې د کلیوال اوسپنې ویلې کولو فابریکې مسؤول انجینر بختیار ازادي راډیو ته وویل چې له تېرې یوې میاشتې را په دې خوا د برېښنا د مخ لامل فابریکه په ټپه درېدلې او خپل لزګونه کاریګری رخصت کړی دي. د ننګرهار د شیخ مصری صنعتي خارګوټه چې دا محل پکې له سلويختو ډېرې بیلابیلې صنعتي فابریکې فعالیت کوي د کورنی تولیداتو په برخه کې لوی لاسته راوړنه بلل کیږي. مسؤلین وایي په دې خارګوټه کې زرګونه کاریګرو ته د کار زمینه برابره شوې خو که د برېښنا ستونزې حل نشي نو په دې ولایت کې به د بیکارۍ کچه نوره هم لوړه شي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه یولس افغانۍ، د بوري یو پنځوس کیلووي بوجۍ پنځلس اتیا افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ دوه زره افغانۍ، شپاړس لیټره غوړي یو زر شل افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په نه څلوېښت او یو لیټر ډیزل په دوه پنځوس افغانۍ پلورل کیږي او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر یو اویا افغانۍ څلوېښت پوله، یو یورو درې اتیا افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاؤنډ څلور نوي افغانۍ اویا پوله، یو سعودي ریال اتلس افغانۍ پنځه اتیا پوله، زر ایراني تومن یولس افغانۍ شل پوله او زر پاکستاني کلداري پنځه سوه نهه پنځوس افغانۍ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم یوه بهرنۍ موضوع اخلو. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د اوو پرمختللو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې وروستۍ ګډه اعلامیه نه تاییدوي. د راپورونو له مخې ټرمپ مخکې له دې چې د کاناډا په کیبک کې له دې سرمشریزې د سنګاپور په لور ولاړ شي دغه ګډه اعلامیه تایید کړې وه. د ټرمپ دغه دریز د متحده ایالتونو او د هغه د متحدینو ترمنځ د اختلافاتو څرګندونه کوي. نوریاس نوری دا مسله تعقیب کړې ده. نوری صاحب، لومړی ښه راغلاست او دا کرته وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې اړه څه ویلي او علت یې څه ښودلی دی؟
بله تورمن صاحب، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن په یو ټویټري پیغام کې وویل چې د اتو پرمختللو صنعتي هیوادونو خپره شوې ګډه اعلامیه نه تاییدوي، ځکه چې هغه د کاناډا د صدر اعظم جسټن ترودو لخوا چې د دې سرمشریز کوربه و پر ناسمو څرګندونو ولاړه ده. ټرمپ وویل چې خپلو استازو ته لارښوونه کړې چې د سرمشریز وروستۍ اعلامیه تایید نه کړي. د کاناډا صدر اعظم ویلي چې دغه اعلامیه د جی او د ډلې ټولو مشرانو تایید کړې ده. لمه کې د سوداګرۍ په چارو کې د همکارۍ پر اړتیا او د روسي په وړاندې پر سخت دریځ ټینګار شوی او دا مهمه بلل شوی چې د ایران د اټومي پروګرام مخه باید ونیول شي. ټرمپ وویل د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو د غونډې په جریان کې زغم او نرمښت وښود چې وروسته له دې غونډې زما تر وتلو وروسته په خبري کانفرانس کې ووایي چې د امریکا ګمرکي تعرفې یو ډول سپکاوی دی او دی به فشار ته تسلیم نشي. ټرمپ وویل دا ډېرې نادرستې او کمزورې خبرې دي. د ټرمپ وینا زموږ ګمرکي تعرفې د هغه د کاناډا د صدر اعظم د 270% لبنیاتو په وړاندې دي. بلې تورمن صاحب،
بلې نوري صاحب، آیا د جی او د ډلې نورو غړیو د ټرمپ د دې څرګندونو په اړه څه عکس العمل ښودلی دی که څنګه؟
رویترز خبری آژانس د اروپایي اتحادیې د یوه چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی ښودل شوی خبر ورکړی. د ترامپ چې هغه د ترامپ دغه ټویټري پیغام په وړاندې عکس العمل کې ویلي چې موږ دغه ګډې اعلامیې ته چې د سرمشریزې ټولو ګډونوالو پرې موافقه کړې ژمن یو. په دې معنا چې مخکې د دې اوو پرمختللو صنعتي هیوادونو ټولو غړو په دغه ګډې اعلامیې باندې موافقه کړې وه. دغه راز په هغه بیان کې چې د کاناډا د صدر اعظم د دفتر لخوا خپره شوې د جاستن ترو دو له قوله ویل شوي چې ویلي دي داسې څه نه دي پاتې چې د شخصا په غونډه کې ترامپ ته نه ویلي. د یو پرمختللو صنعتي هیوادونو په اتمخیزه اعلامیه کې چې مخکې خبره شوې ویل شوي چې موږ ټول دې ته تیار یو چې که روسیې په خپلو کړو وړو کې هغه څه تغیر چې اړتیا یې ده رانه وس، د دې هیواد په وړاندې به نور سخت اقدامات وکړو. د هغه هیواد په وړاندې چې ټرمپ دی پرمختللو صنعتي ودونو سره د بیرته یو ځای کېدو غوښتنه کړې وه چې د نورو ګډونوالو له سخت مخالفت سره مخامخ شوه. البته د یادونې وړ بولو چې د وو پرمختللو هیوادونو په ډله کې کاناډا، فرانسه، جرمني، ایټالیا، بریتانیا او متحده ایالات شامل دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د غرض د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د تاریخي کتنې لپاره چې ټاکل شوی بل سبا د سیشن بی پورس په سنگاپور کې ترسره کړي. د کاناډا له کیبک څخه د وو پرمختللو صنعتي هیوادونو له سرمشریزي مخکې د هغې هیواد په لور روان شوی دی.
بله ډېر ډېره مننه نوري صاحب. وام اوریدل قدمونه اوریدونکو چې امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د وو پرمختللو صنعتي هیوادونو د سرمشریزي وروستۍ ګډه اعلامیه نه تاییدوي، مخکې تر دې چې له دغې سرمشریزي ولسمشر ټرمپ د سنگاپور پر لور ولاړ شي دغه ګډه اعلامیه یې تایید کړې وه. مخکې مو د سولې په اړه واوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي ول چې په تیرو څو لسیزو کې د طالبان لخوا دغه اوربند یو لوی پرمختګ دی، او دا مو هم واوریدل چې یو شمېر مدني فعالانو، یو شمېر دینی عالمانو او د سولې عالي شورا غړو غوښتي چې دغه د جګړې ښکېلې غاړې دی اوربند وغځوي. نن د کابل چاپ ورځپاڼو کې هم په دې موضوع باندې تبصری شوی لیکنې سره لیکنې چاپ شوی. د کابل چاپ ورځپاڼو ته ما کتنه کړې ده په ګډه به واورو. کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د افغان حکومت او طالبان لخوا د اوربند د اعلان په اړه یو شمېر لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي دواړخیزه اوربند افغانان هیلمن کړي دي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې د افغانستان ستونزه سیاسي ده، روانه جګړه هم نه جهاد دی او نه د وطن د ژغورلو جګړه، بلکې د سرمقاله لیکونکي په خبره دا د افغانستان د تباهۍ جګړه ده. ورځپاڼه لیکي هر خوا افغان وشل کیږي او د جګړې اصلي زیانمن هم همدا افغانان دي. نو ځکه یو وار بیا غږ کوو چې د افغانستان په اړه په جګړه له تمرکزه باید ډډه وشي، او د جګړې دواړه لوري دي په اول قدم کې اوربند او په دوهم قدم کې سوله وکړي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي طالبانو د سیاسي سټیج پر خوا نیولې ګام پورته کړ. د مطلب لیکوال دي کې د طالبانو لخوا د درې ورځېنی اوربند اعلان خي چې د غډلې تر یوې اندازې پورې په سیاسي میدان کې لوبېدو ته زړخه کړي او دا یې لومړی ګام وو. په مطلب کې دا هم راغلي چې طالبانو ته د حکومت لخوا تر دې وړاندې په وار وار د سولې بیلابیل وړاندیزونه شوي دي، خو د غډلې یو په بل پسې تر پښو لاندې کړي. په مطلب کې د یو شمېر سیاسي شنونکو په اواله راغلي چې ولسمشر غني تر بل هر چا سولې ته ژمن دی، او دا اته ورځې یو طرفه اوربند په اعلانولو سره یې ثابته کړه چې له زړه سوله غواړي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي دي. هیواد لیکلي د سولې درمنجنو او جګړه ځپلو افغانانو د یوې سترې غوښتنې په توګه په هیواد کې د ریښتینې تلپاتې او سراسري سولې لوړ هدف ته د رسیدو په موخه له طالبانو سره د سولې لپاره د ولسمشر غني اعلان شوی اوربند د مخالفو طالبانو له مثبت غبرګون سره مخ شوی دی. هیواد لیکلي طالبانو په دې اړه په یوه اعلامیه کې دا هم ویلي چې دوی به په خپلو زندانونو کې د بندیانو په اړه څېړنې وکړي، او هغه بندیان چې حکومت سره د نور کار نه کولو په اړه دوی ته تضمین ورکوي خوشي به یې کړي. ورځپاڼه وایي طالبانو دا هم ویلي چې دوی به بندیانو سره د دوی د کورنیو او دوستانو د ملاقاتونو زمینه برابره کړي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې هم په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي یو بې ساری ګام او یو ستره خوشحالي. په سرمقاله کې وړاندې د موضوع په تړاو راغلي دا د جګړې په اوج کې تر ټولو ښه خبر دی، او خی له کلونو ځنډ وروسته لومړی خبر وي چې افغانان پرې دومره خوشحاله شوي وي، او په دې تړاو یې له وسلوالو طالبانو او افغان حکومت څخه پراخه مننه کړې وي. سرمقاله لیکونکي لیکي په کور دننه یوه بې ساري خوشحالي روانه ده، او خلک وایي چې له کلونو وروسته به ریښتینی اختر ولري.
قدر
قدر منوریدن کو تاسیز مو غاک لا آزادی راڈیو او رای خو د سولې او اوربن پاړه د دې ټولو خبرو ترڅنګ د کندهار چارواکي دغه ولایت په شاولی کوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو پر وی قرارګاه په حمله کې د شپېتو وسلوالو د وشل کېدو خبر ورکوي. چارواکي وایي چې په دغه حمله کې د ملي اردو شل سرتیری وژل شوي او ټپیان شوي. خو وی باوري سرچینې آزادی راډیو ته ویلي چې په دغه برید کې د ملي اردو درویش سرتیری وژل شوي. صادق ریښتینی له کندهار راپور لري.
د کندهار د امنیه کمانډانی ویان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل چې سلګونو وسلوالو د شنبه په شپه نا وخت د کندهار د شاولی کوټ ولسوالۍ په زنګیتان سیمه کې د ملي اردو پر قرارګاه حمله وکړه. د دورانی په وینا د وسلوالو طالبانو او ملي اردو د سرتیرو ترمنځ په جګړه کې چې ملي پولیس یې مرستې ته ورغلي، شپېته وسلوال وژل شوي چې په وژل شوو وسلوالو کې د مقابل په نوم د دې ډلې د کیتې کمانډان هم شامل دي. د دورانی په وینا دغه جګړې چې تر سهار شپږ نیم بجو ادامه درلودل، د ملي اردو شلو سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوښتې چې د وژل شوو او ټپیانو شمېره دقیقه نه ده معلومه.
په یوه بجه موضوع شروع شوی چې د سهار تر شپږ نیمو ادامه درلوده. په څو ساعتونو شته شپېتو پورې وسلوال وژل شوي دي چې په وژل شوو کې د وسلوالو د کتې معاون هم وژل شوی دي او درویش جسدونه په ساحه کې پاتې شوي دي. او پر وړاندې د دې یو بل مهم قومندان د احمد په نامه چې د نیش او لکوټ او خاکریز ولسوالۍ د پټات قومندانۍ کول، هغه په تاسو وایي چې د ټکانو په حالت کې دي او پر وړاندې شل د ملي اردو سرتیرو ته مرجوب لا وشته ده چې شهیدان او زخمیان لګو.
په عین وخت کې به باوري سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړي چې په دغه جګړه کې د ملي اردو درویش سرتیری وژل شوی. وسلوالو طالبانو د دغه حملې مسولیت منلی او د ملي اردو د 15 سرتیرو د وژل کېدو ادعا کوي. وسلوالو طالبانو ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې په دغه حمله کې د ملي اردو قرارګاه سکوت شوی او په زیات شمېر وسلې او مهمات د دوی لاسته ورغلي. د یادولو وړ ده چې د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو پر قرارګاه د وسلوالو طالبانو حمله د دغه ډلې د درې ورځنی اوربند د اعلان سره مهاله رامنځته شوې. طالبانو د شنبه په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره خپل جنگیالوی ته سپارښتنه کړې چې د اختر په درو ورځو کې اوربند مراد او د افغان ځواکونو پر ضد تعرضي بریدونه ودروي.
او له کندهار کندوز ته زموږ خبریال اجمل آریان له جنگ ځپلو کورنۍ سره د نغدي مرستو راپور راکوي.
د کندوز د شیرشی ولسوالۍ پر 55 جنگ ځپلو کورنۍ څخه باندې 15 میلیون افغانۍ نغدي مرستې وویشل شوې. د دې ولایت د سیمه ییزو چارواکو د خبرو پر بنسټ چې د کندوز والی عبدالجبار نعیمي لخوا د دغه ولایت د شیرشی ولسوالۍ پر هغه 55 جنگ ځپلو کورنۍ باندې چې په دې ورستو کې د جګړو له کبله مالي زیانونه لیدلي وو څه باندې 15 میلیون افغانۍ نغدي مرستې وویشل شوې. د کندوز د والی ویان نعمت الله تیموري له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دغه نغدي مرستې د مرکزي حکومت لخوا شوې وې او له دقیق سروې وروسته د مالي زیانونو په پام کې نیولو سره پر مستحقو کورنیو وویشل شوې.
د دشترشي ولسوالۍ په هغو 55 جنگ ځپلو کورنیو باندې څه باندې 15,200,000 افغان نغدي مرسته وویشل سوه. د ولایت مقام د رهبرۍ له لوري چې د وروستیو جګړو له کبله دوی ته مالي زیانونه اوښتي وو، دوی کورونه ویجاړ سوي وو او تر څنګ یې کښت او زراعت یې له منځه تللی وو.
په ورته وخت کې د دشترشي ولسوالۍ زیانمنو کورنیو د دغو مرستو له کبله خوښي څرګنده کړه، خو له دولتي چارواکو یې وغوښتل چې د پوځي عملیاتونو د ترسره کولو پر مهال له پوره غور څخه کار واخلي ترڅو خلکو ته پکې مالي او ځاني زیانونه ونه رسیږي. د کندز د دشترشي ولسوالۍ دوه تنو اوسیدونکو عبدالله او ګلرحمن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه ډیر خوښ یم په دې کومک باندې چې د افغانستان حکومت واقعا ډیر ښه کومک وکړ. خو مهمه موضوع دا ده چې حکومت باید توجه وکړي د خپل عملیاتونو په ترسره کولو سره ترڅو ملکي خلکو ته پکې ضرر ونه رسیږي، تاوان ونه رسیږي.
تا خو ما سره کومک وکړو د وړو د غوړو د شیانو، د ما دا کنډر کنډر کور به څوک جوړوي، د ما دا کړکۍګانې سماتې دا به څوک جوړوي، د ما دغه بریستنې سوځېدلې دا به څوک جوړوي. په دواړو خوا د هغه کومه چې د خلکو کورونه سفر مه جوړوي، خلک مه در په دره کوي.
د کندز ولی عبدالجبار نعیمي خلکو ته ډاډ ورکړ چې په ټول توان سره هڅه کوي چې د خلکو ستونزو ته په وخت سره رسیدګي وکړي ترڅو د پوځي عملیاتو پر مهال عام وګړو ته زیان ونه رسیږي.
ازادي راډیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
دوستان اوس به هم واورو چې امریکایانو بیا څه جوړ کړي، نوې الوتکه، نوې موټر او کوم انټي بایوټیک.
امریکایي څېړونکو یو داسې انټي بایوټیک جوړ کړی چې یوازې بدې یا مضرې باکتریاوې له منځه وړي. انټي بایوټیک درملونه عموما د بدو باکتریاو ترڅنګ ښه باکتریاوې هم چې د بدن د دفاعي سیستم لپاره ګټورې دي له منځه وړي. له همدې کبله عموما ډاکټران ناروغانو ته په اسانه انټي بایوټیک درمل نه ورکوي، ځکه چې انټي بایوټیک د ګټورو باکتریاو د له منځه تګ سبب کیږي او لکه بلین انسانان په نورو ناروغیو اخته کیږي. اوس په امریکا کې څېړونکي وایي چې د لومړي ځل لپاره داسې انټي بایوټیک جوړ کړي چې یوازې له مضرو باکتریاو سره کار لري. دا انټي بایوټیک یوازې سی ډیفیشل باکتریا له منځه وړي. تر اوسه پورې د دې ډول انټي بایوټیک درې نمونې د ازمیښت لپاره جوړې شوې، خو تمه ده چې له نورو څېړنو وروسته بازار ته راووسي.
قدرمن اوریدونکو، اوس په افغانستان کې دولس نیمې بجې شوې. لنډو خبرونو ته وخت رسیدلی دی. سالی محمد سالی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه دروي او تر هغې وروسته نور بستې ونیزه خبرونه ما سره ملتیا مننه کوم.
دا افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د شانګهای د همکاري سازمان د غوړو هیوادونو په سرمشریزه کې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ راکړې ورکړې لپاره په افغانستان کې سوله ضروري وبلله. د ملګرو ملتونو سرمنشي د وسلولو طالبانو لخوا د کوچني اختر په دریو ورځو کې د موقت اوربند اعلان هرکلی وکړ. انټونیو ګوترش له ټولو خوا وغوښتل چې د دې فرصته په استفاده د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسه پیل کړي. وسلولو طالبانو د بلخ ولایت د چهاربولک ولسوالۍ پر څو کلیو حمله کړي دي. امنیه قمندان وایي چې سیمې ته کومکي ځواک لیږلی دی. د لوګر ولایت د مرکز پل علم د نوې پروژې د ښارګوټي اوسیدونکي وایي که د اوبو ستونزې حل نه سي مجبور دي چې کډي بار کړي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې په دې ښارګوټي کې شاوخوا 2000 کورونه ژوند کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ایران له اټومي تړون څخه د امریکا پر وتلو انتقاد وکړ او ویل چې دا پریکړه منځنۍ ختیځ بې ثباته کولای سي. پوتین نن د چین په قنقداو کې د شانګهای د همکاري سازمان په سرمشریزه کې دا خبره وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د G7 یا د او سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزه وروستۍ ګډ اعلامیه نه تاییدوي. هغه مخکې دغه اعلامیه تایید کړې وه. بل خو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د جون پر 12 نیټه په سنگاپور کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د کتنه د شمالي کوریا لپاره داسې فرصت دی چې بیا نسی تکرارېدلی. د پاکستان پوځ د یوې ژورنالیستې او د بشري حقونو د فعالې په تښتولو کې لاس لرل رد کړل. ګل بخاري چې د پاکستان تر څنګ د برېټانیا تابعیت هم لري، د تېرې اونۍ د چهارشمې په ورځ د لنډ وخت لپاره تښتول شوې وه. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملال یوسفزی د اوسترو صنعتي هیوادونو ډله یا G7 په دې وستایل چې د زده کړو لپاره د محرومو ښځو او نجونو سره د 3 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه کړې ده.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي وخت مو په خیر. د نوربسته یا شکست سکوت ونې خبرونه ته ډیر خراخلی خبرونه درته د نیم ساعت په مخه از محمد حدیث پردي سره مين کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. لکه څنګه چې پویږي د نوربسته خبرونه هغه میرمنو ته ځانګړي شوی چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې ستونزې لري او یا په همدې رابطه باندې چې په مجموع کې کوم ستونزې موجود دي حل لارې څه کېدای شي په همدې مسله باندې نن اما مشخصا د صحرایي محاکمو په رابطه باندې غږیږو چې دا هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي یا په ټوله کې د تاوتریخوالي یوه بڼه ګڼل کیږي او په افغانستان کې هم داسې قضیې ترسره شوي. البته صحرایي محکمې په همدې مسلې غږیږو د دې د مخنیوي او یا دا چې دلیل په څه کې اصلي دلیل یې څه دی چې په ځینو سیمو کې لا هم صحرایي محکمې ترسره کیږي. په همدې مشخصې موضوع غږیږو. په خبرونه کې مو میلمنې ته هم بلنه ورکړې. زمونږ نننۍ میلمنه مدني فعاله او د ښځو د برخې د حقونو فعاله لیلا جعفری ده. خبرونې ته راغلی جعفری صاحب، خبرونې ته خراغلی.
تشکر. سلام بر شما. سلام بر تمامی شنوندگان
خوبه رادیو آزادی.
و علیکم السلام جعفری صاحب، مخکې تر دې چې بحث ادامه ورکړو اجازه راکړئ اوریدونکو تاسو ته د خبرونې د اړیکې شمیرې هم درته ووایم: 0 22 255 0 99 40 15 30. دا شمیرې مو هم د اوس فعال دي، کولی شئ په همدې رابطه را سره خپل نظر شریک کړئ، او که مشخصه پوښتنه لرئ 0 29 79 00 00 شمیره د اونۍ په جریان کې فعالی، کولی شئ په همدې شمیره را سره تماس ونیسئ. جعفری صاحب، په پیل کې غوښتل مې چې د صحرایي محاکمو ستونزه ستاسو له نظره په افغانستان کې دغه مسله څومره جدي ده؟
متاسفانه بله، همونطور که شما فرمودین، من با خود کلمه همین محکمه صحرایی من واقعا مشکل دارم به عنوان یک انسان. چرا؟ وقتی ما میگیم محکمه، محکمه از خود یک قواعد چوکات داره، یک ساختار داره که او ساختار و قوانین بر اساس اسناد میه یک فرد را مجازات میکنه. اما متاسفانه افغانستان چون کشوری هست که درگیر جنگ بوده سالها و تمامی بنیانها و بنیادهای و ساختارهای قانونی متاسفانه طی 40 سال جنگ فرو ریخته شد، خشونت افزایش پیدا کرد و هر کسی آمد خود را قاضی و عادل متاسفانه معرفی کرد. حتی ما شاهد از این هستیم. ما میخواییم دو جانب صحبت کنیم، هم از سوی مخالفین نظام و دولت، تروریستان که این کار را انجام میدن، خود سرانه میاین در مورد کسی که این جرمی انجام داده میاین قضاوت میکنن و او را بالای از او حد یا هر چیز را از آدرس اسلام میاین تطبیق میکنن. ما متاسفانه شاهد از این هم بودیم که از سوی حکومت هم بعضی وقتها رخ داده چنین رویکردهایی که آمدن حرکات و رفتارهای غیر انسانی که کرامت انسانی او فرد را که مظنون بوده به جرم، حالا حتی مجرم هم بوده باشه، او کرامت انسانی دارد و حق بشری او نباید نقض شوند. اما ما دیدیم، شاهد هستیم که از دو جانب، هم حکومت و هم مخالفین نظام، آمدن رفتارهایی را با شهروندان افغانستان انجام دادند که او اول کرامت انسانی را زیر سوال برده، بعد عدالت را نقض کرده و بر ضد حقوق بشر بوده که این را به هیچ وجه ما قبول نداریم. چرا که ما میخواییم بگیم افغانستان کشوری هست که کشور اسلامی، ما قانون اساسی داریم، ما قانون جزای افغانستان داریم، ما محکمه سلاسر داریم و کسی که در منصب قضاوت میشینه اول ابتدا او باید تحصیل کرده باشه، سواد از او را داشته باشه و بعد از همه مهمتر او باید عادل باشه، او باید فقط عدالت را در نظر بگیره و بخواید از چون ما قوانین افغانستان، حتی قانون جزای افغانستان از شریعت گرفته شده، ما ایر قبول داریم که شریعت باید تطبیق شوه، اما نه او شریعتی که میان بعضی ها عقده‌مندانه تفسیر میکنن، نادرست از دین اسلام تفسیر میکنن. یک هر کسی میخواهی باشه، چه از مخالفین دولت و نظام و مردم افغانستان یا حتی بعضی جاهایی که کسانی از آدرس دولت خودسری های انجام میدن، ای واقعا نگران کننده است. فاصله بین حکومت و ملت را افزایش میدهد، روحیه خشونت پروری را نهادی نمی سازد و در هر دو صورت، هم از جانب دولت و هم از سوی مخالفین نظام، کرامت انسانی زیر پا میشه، عدالت نقض میشه.
بله جعفری صاحب، گرچه شما کوتاه اشاره کردین که با کلمه محکمه صحرایی مشکل دارین، پس میخواستم امی دلیل چرا مشکل دارین با کلمه محکمه صحرایی؟ چی باید برش امی وقتی که یک کسی در یک جای مثلا به زن یک جرم بالای از او میاین یک تعداده و تطبیق میکنن، گویا که عدالت را تطبیق میکنن، چی نامه میخواین برش بتین؟
من ایره به این خاطر میگم که ببینید، ما حادثه تلخ چاه آب ولایت تخار را فراموش نکنیم. او خانومی را که به او بهتان زده بودن که ای با یک زن شوهردار را، که ای با یک مرد دیگه ای رابطه اینا مشروع داره. ببینید، طبق ما داریم که آیه 15 از سوره نساء که تا حدودی به عمل زنا یعنی اشاره شده، اول اینکه باید 4 شاهد باید اونجا باشه، شهادت بده، 4 شاهدی که عاقل بالغ عادل باشه که ایره دیده باشه. اما ما در اینمی که این زن را متاسفانه دیدیم که چطور با چوبها او را مثلا میزدن، من نمیخوام از کلمه محکمه استفاده کنم، در نهایت اینها کیا بودن؟ اینها بستگان از او زن، اقوام از این زن بودن که به صورت عقدمندانه با این زن برخورد کردن و اون مردی که با این زن رابطه نامشروع برقرار کرده بود او در کجا بود؟ ما دیدیم که فقط اینجا زن قربانی شد و کدام یک از او افراد اونجا عادل بودن، کدامشان قاضی بود، کدامش واقعا یعنی مطالعه علمی و از آدرس دین، کد عالم برجسته دین بود، کدامش قاضی عادل بود که چنین فتوایی را صادر کرد. ما این قبول نداریم به خاطر که ما وقتی میگیم محکمه، ببینید محکمه بر اساس ساختار چارچوب که بنیاد از او با قانون شکل گرفته و در قانون همه چیز تشریح شده که جرم چی هست، هر کس چنین جرمی را انجام داد مجازات از چی هست و همه در پی تطبیق عدالت هستیم. ولی او کاری را که با این زن کردن ما بدتر دیدیم که عدالت نقض شد. کسانی آمده بودن خودسرانه این رفتار توحش آمیز را انجام دادن. ما در خیلی موارد دیدیم حتی با مردان ما همین کار را میکنن. وقتی میان یک زن را به او تهمت و بهتان ازیر میزنن که رابطه نامشروع انجام داده و میان او را در یک گودال امونج چاله یا گودالی که میکنن و او سنگ هایی را که گرانی را سنگسار میکنن، همه به تماشا هستن و نری الله اکبر میزنن، من ایره نمیتونم من حیث یک انسان بپذیرم و ایره میان فتوای دینی و آدرس دینی به این میدن. اسلامی که دین صلح و آشتی و همدیگر پذیری و احترام به کرامت انسانی و زن هست، چطور میگه زن را باید به این صورت فجیعانه باید از بین ببریم؟
بله جعفری صاحب، تاسو بیر تر غرزو خدمتونه وريدم کو تاسو هم کولای شي لمون سره تماسونی سي 0 و 7 2 2 5 5 0 و 9 9 10 15 30 خدمات اړي کو شميري دي کولای شي هم د اوسره سره تماسونی سي او د خبرونه د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کي او یا هم کوم پوښتنه لري وريدم کې لرو دوی برا وخلو. سلام ستړي مشي خبرونه ته خراغلي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مخکې لدی چې خبرې وکړي مهرباني وکړي رادیو مو بند کړئ چې आवाज پینې کاست.
تاسو ته سلام وایم. د ازادي رادیو کارکونکو ته، تخنیکی همکارانو ته، اوریدونکو ته سلام وایم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
محمد الله یم له لوګر نه تماس نیولم.
محمد الله خان خراغ لخبرونه ته مهرباني وکړو.
نو د ملمانه نه می دا پښتنه د سارای محکمو کوم څه لرنه یې چې باید خلک سارای محکمو کې محکمه کې وچن باید موساسی دغه اسلامي پټم باید د افغانستان جمهوریت اسلامي دولت هم باید محکمو کې دغه شی دغه وکي. اوس بعضی غله ګرکیږي ګوره لاسونه نه پرې کیږي، قاتلین ګرکیږي په دار نه ځلول کیږي. دغه نور حسابونه چې د مثال خبر لکه دغه په شمالي ولایتو کې هغه ورځې مخالفینو په دورو والي دغه ډېرې قضیه دولت هم نیولې دي. خو باید دغه دولت په خپلو محکمو کې د شاهدانو په حضور په عادلانه محکمه کې هم دغه پریکړې باید دوی وکړي چې نورو خلکو ته عبرت شي. نو تاسو فکر کوئ چې دغه اوسنی نظام ګوره 18 کاله کېږي د کوم غله لاسې نه ده پرې کړی؟ ګوره خلک غلاوې اوس ډېرې بربنډې کوي، کوم څوک یې ورور په دورو نه دي وهلي. نو دغه باید دغه خپل د افغانستان دولت محکمې باید دغه دغه وکړي چې خلکو ته عبرت شي او د دغو بدو کارو مخه ونیول شي. ته باور وکړه چې دغه دولت هم دغه جاری کی په ټول افغانستان کې بغلاوی هم کمی شي او دغه نور بد کارونه به هم کم شي.
بله.
او خلکو ته به د عبرت وړ وګرځي. نو دغه باید دولت دغه کار وکړي.
بله.
نه سرایي محکمې صحیح د سرایي محکمه موږ هم نه وایو چې هغه داسې خلک دي هغه به عادل قاضیان یا هغه په غوره کم نه، باید دولت خو چې خو عادل قاضیان هم شته، شاهدان به هم تیر شي. باید دولت دغه کار وکړي.
محمد الله خان، ستاسو پوښتنه او نظر مو واورېده. پوښتنه مېلمنی یاداشت کړه، وروسته به تفسیر ولري. یو بل اورېدونکی فکر کوم خا اوریدون کې رسل نه دا وصل شوی. 0 و 9 و 7 و 9 و 0 0 0 شمیرا د ونی پچریان کې فعال وي. هغه میرمنې چې په دې وخت ځای بنسټونو کې سنځي لري کولای شي په دې شمیره سره تماس ونیسي. اوریدون کې لرو دوی برا وخلو. سلام ستړي مشي خبرونه ته خراغلي. مې مهرباني وکړئ که زموږ خګاوري خبرې وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، خبرونه ته خراب نه مهرباني.
دا یو څه چې مقصد په بد پیل اختر یو د چا سره اړیکې نیسي، دا مې دا څلور نه په سرام نه دي، هغو سرام نه دي. دا یو چې داسې څه چې د کابل او یارات او مزار پارتمانو ته ورخېږي، هلته نو دا چیرې دا شاهدان پیدا کېږي چې دا ووینې چې مقصد دا پر دغه رقم باندې ځي، دا څلور نه پاره درې نه پاره ورته ولاړ وو دې نه پاره چې ځنه وکړه. دا امکان خو بېښه مې لري خو صرف دلته یو خبره د ګمان ده، یو خبره دا ده چې خلک یو د بل سره ویني، دا چې دا طالبانو محکمې ته کشوي دا دوی خپل شریعت پر جاري کوي، نو که په دې کې دا نوې خبره دغه مېلمانه لري جواب راکړي.
مننه کوم. کور ودان اورېدونکی او فاریاب نه تماس نیولی و. قدر من اورېدونکو، د نننۍ خپرونې موضوع مو د صحرایي محاکمو او یا دا چې د حکومت په چوکاټ کې چې کوم محاکم یا عدلي او قضایي بند دي نه وراخوا یو تعداد کسان د محاکم جوړوي او د دوی په خبره عدالت جاري کوي. بلې سلام، ستړي مشي خبرونه ته خراغ لې مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ازادي کارکونکو او اوریدونکو تاسو ملمنو ته متفول ته سلامونه.
وعلیکم السلام، مهرباني. نوم دې راته وایې، کوم ځای نه دې تماس نیولای؟
عبدالله له کابل نه خبرې کوم په باره د صحرایي محکمو کې.
مهرباني عبدالله خانه.
دا که تاسو دغه میلمانه که چېرته د کابل کې مثال دغه ښځې یا د نران دوی په دغه غوږو کې دغه ګوشکې ښځې هم نران هم سره دوی سره قانوني چلند وشي، نو مخالفینو ته به دا زمینه مساعده نه وي چې دوی په حق د دې حکومت کې په ضد فتوا صادره کړي. نو پوهېږي چې شرعي نظام چلیږي، نو موږ څنګه فتوا صادره کړو؟ نو له دغه وجې نه مخالفینو ته هم دا موقع په لاس ورغلی دی چې هر محکمې دوی جاري کړي، او که څوک چاته ووایي چې تاسو ولې جاري کوئ، په کابل کې چېرته دا صادرېږي، یعنې چېرته دا کار په مخ باندې په وړل کېږي، نو دې وخت کې موږ دغه خپل دغه صحرایي محکمې موږ چلوو. تاسو وګورئ لکه هغه محکمه چې پوښتنه وکړله چې په دغه اتلس کالو کې چېرته یو جزنا دغه سنسار کړی ده، مثال شادي شوده ښځه وي یا شادي شوده نر وي او یا لاس قطر خرڅوی، دا تاسو شاوخوا وګورئ چې کابل کې چرس خرڅول کېږي، پوډر هرڅه خرڅول کېږي. د دې په مقابل کې دوی چپ په خو دې هېڅ نه وایي، ولې نه وایي؟
ډېر مننه کوم محمد الله خان تماس نیولی او عبدالله کابل نه تماس نیولی. جعفری صاحب پوښتنې به تاسو یادش کړي وي، پوښتنې اوریدونکو تقریبا ورته پوښتنې لرلې. محمد الله لوګر نه تماس نیولی او د دوی پوښتنه دا وه چې اگر د ادارات دولتي مشکل نمی بود، چرا پس چرا مردم مجبور می شدن که به محاکم مثلا غیر حکومتی مراجعه کنه؟ سوال جواب بتین میشه بازی کنم؟
بدون شک ما به آقای محمد الله و حرفشون رو تایید میکنم. بارها شده وقتی از مردم پرسیده شده، خصوصا جاهایی که میبینیم دسترسی به نهادهای عدلی قضایی یا مشکل هست، اینقدر ما فراموش نکنیم که فساد اداری در دستگاه های قضایی ما متاسفانه نفوذ کرده، مردم سرگردان میشن، به حقشان رسیدن نمیشن و لذا اینا مجبور میشن از روی اجبار که مشکل از اینا حل شوه، اینها مراجعه میکنن به مخالفین دولت، به خاطر که ما بارهایی را شنیدیم، شاهد هستیم که میگن اونها زودتر به کارهای ما رسیدگی میکنن. ولی میخواییم بگیم که شاید سریعتر زمان را ما مد نظر بگیریم، اما باید بحث عدالت را فراموش نکنیم. بحث اینه که ما یک نظام داریم، جمهوری اسلامی افغانستان، ما محکمه داریم، ما قاضی ها داریم، سارانوالا داریم، اما خوب هست از این جمع صدا کنیم سر نهاد عدلی قضایی افغانستان، سه محکمه افغانستان، سارانوالان و تمام کارمندان نهادهای دولتی، مخصوص نهادهایی که مردم برای دادخواهی و عدالت رسیدن به حقشان به اونجا مراجعه میکنن، باید به ندای مردم لبیک بگن، باید عدالت را از اداره خود باید تطبیق کنن. وقتی یک هموطن ما میایه برای دادخواهی، برای گرفتن حق خودش از کسی که روی او عارض هست، واقعا او کسی که در اون نهاد وظیفه داره باید بی‌طرفانه فقط به دنبال تطبیق عدالت و اینکه کار و مشکل شهروندان رو زودتر باید انجام بدن. ما مطمئن هستیم اگر چنین شیوهی واقعا نهادی نشوه، ما میدانیم که خود مردم دوری میکنن از مراجعه کردن به مخالفین نظام، چرا که مردم هم به این باور رسیدن که اونها میان سطحی مشکل را حل میکنن، یا واقعا بدون بررسی، بدون اسناد میاین میبینیم دیگه چگونه توحشگانه با مرد و زن ما متاسفانه رفتار میکنن. ما حتی شاهد از این هستیم که وقتی یک دختری یک پسری از طریق تلفن شاید اینها صحبت کردن، ما دیدیم که اونها رو دره زدن، اونها رو سنگسار کردن متاسفانه، و واقعا این کارها از آدرس اسلام جایز نیست.
و مسئله گفتین که از طریق تلفن در ولایت فاریاب در ولسوالی پشتونکوت یک حادثه بود، اما در روز یک دختر خانم به جرمی که تماس تلفنی داره با یک جوان، قماندان پلیس محلی و جهت را جاری میکنه. بله. و میاین چون پیش بحث کردیم سر این موضوع که مشکل وجود داره. پس سوال دیگه که از شنونده ما
ببخشید، اینم اینجا اشتباه هست. نهاد پلیس ما، قماندانی امنی ما، اینها فقط موظف هستند کسانی که جرم را انجام میدن، اینها مجری قانون هستند برای اینکه دستگیر کنند. بله. کسی را که بالای عارضی هست مجرمی هست، و اینها باید افراد را وقتی دستگیر کردن به محکمه بسپارن. اینها حق ندارن خودشان بخواین اینها را قضاوت کنن یا حکم را بالای اینها اجرا کنن. این مشکلی هست که در وجود داره در نهادهای ما متأسفانه، نهادهای دولتی. بشنون تمام کسانی که در نهادهای دولتی، در نهادهایی که قانون را اجرا میکنن، اینها بیاین واقعا عدالت را و قانون جمهوری اسلامی افغانستان را از خود و از اداره خود باید تطبیق کنند، که تا بیشتر از این مردم را بی اعتماد نسبت به حکومت و قوانین افغانستان نکنند.
بله. و شنونده که از فاریاب تماس گرفته بود، همچنان از کابل که تماس گرفتن، سوال داشتن که بالاخره گفتن شما وقتی میگین که ادارات وجود داره و ارگانهای عدلی و قضایی، پس چرا سوالشانی بود که دمی 17 سال 18 سال مشخصا مسئله دزدی را برش اشاره کرد که دستشان را نمی برن و به این مسئله دیگه میشه میگه ای رابطه شو.
خب ببینید، هفته گذشته کابل 82 موتر فقط از کابل گفتن که یعنی دزدی شده، ایره ما میپذیریم. کشور فقیر هستیم متاسفانه، هرچی فقر بیشتر میشه جرم افزایش پیدا میکنه. ولی دستگاه قضایی افغانستان در صدش لوی سارانوال افغانستان همیشه وعده ازی داده که در پی تطبیق عدالت هستن، اما ما میخواییم بگیم تا زمانی که ما مردم، ما شهروندان با نهادهای حکومتی، مخصوصا با نهادهای عدلی قضایی همکاری نداشته باشیم، مطمئن باشیم تا اینکه فرزندان خوبی را از خانواده خود تربیت نکنیم، تا یاد نگیریم از خود آغاز نکنیم، برای حل مشکلمان به نهادهای قانونی مراجعه نکنیم، اعتماد نکنیم، مشکل همچنان دوامدار ادامه خواهد داشت. ما ایران باید بپذیریم، دولت افغانستان باید بپذیرد که ضعف‌هایی در تطبیق قوانین و دسترسی مردم افغانستان به نهادهای عدلی قضایی وجود دارد. ولی ما می‌خواهیم از همین تریبون بگم به هموطنان ما، بیاییم ما تمام مشکلات را درک می‌کنیم، ولی هر کدام ما بیاییم عدالت را، پرهیز از خشونت را از خانه خود آغاز کنیم. حالا ما میگیم که بحث ما عالم دین نیستم، اما میخواییم بگم درست است، کسی آمد به دلیلی دزدی کرد، یا از فقر روزگار، یا از مجبوری، یا از خوشی، ولی وقتی یک دست از یک عضو از بدن از او قطع میشه، یک عمر ما زندگی را و اینکه یک شاید مردی باشه که نان زن اولاد خود را بعدن از راه حلال به دست بیاره، ما از این گرفتیم. ولی در قانون جزای جدید افغانستان تمام این جرم ها را برایش یعنی مکافات و مجازات هایی که در نظر گرفته هست که او را دستگاه عدل قضایی افغانستان بهتر میفهم، اما در نهایت ما باید همکار باشیم با دولتمان، با نهادهای قضاییمان، و دوری بکنیم از اینکه به افرادی ما مراجعه کنیم برای حل مشکلاتمان و تطبیق عدالت، که اونها نه از لحاظ علمی، نه از لحاظ اسلامی، اونها در او سطح نیستن که بیاین قضاوت کنن و بیاین همو بحث شریعت را اجرا کنن. بله. ما نباید به اینا اعتماد بکنیم.
تشکر قدرمنو ریدون کلوتا سامن نکم و سیولند دم اخلو لدمی و روست خبال بحث دیده ما ورکو.
تلشکرګاشر او جن نور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاط کې د کوچنګ ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په حال په چیر اګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترن کوټ کې خپل
لیکن د هار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
بیا هم ستړي مشه مننه چې ازادي رادیو ته واګیست په نننې خبرونه کې د خزو د برخې د حقوقو د برخې فعاله او مدافع لیلا جعفر سره په خبرونه کې ملمه ده او د ساري محاکم او پرابطه چې دلیل پڅ کې دی چې دا ډول محاکم لا هم شته دی په افغانستان کې جوړیږي په همدې مسله غږیږو قرمن اوریدونکو تاسو هم کولای شئ له موږ سره تماس ونیسئ 0972255009915 یو اوریدونکو را سره وصل شوی سلام ستړي مشه خبرونه ته خراخلی
جوړه خیره
مننه کوم ورور رادیو دی بند کچ आवाज دی نکاس کی بلې کس مونږه غوري
دا به مرمانه ته خبر من څنګه درو چې پښتو وای درته ما سره ځینې خلک به پښتو نه د زنور پښتنه نه لرم مرمانه ته
خا مننه کوم کور ودان تشکر قدر اوریدونکو که چیرته د خبرونې د موضوع په اړه سره خپل نظر شریک کړي یو بل اوریدونکو لرو دوی بام راوخلو سلام ستړي مشي خبرونه ته خراغلی بلې سلام مهرباني مهرباني وکړئ وعلیکم
السلام
خاستا سو आवाज قط وصل کیږي موقعیت تم که تغییر ور کوي زکه ستا سو आवाज موږ سم نه لرو مهرباني کوم زینم تماس نیولای
وسام سوازنی
او وسام شو مهرباني وکي
یرا څه تماس نیول دي سره
مهرباني خبرون ته خراغلې
ما پښتنه دا غږ چې موږ دا پاس دا باجی بالانو دا وای وی زیرا کی پښتنه نه کوي چې ازمنه غواړي او وای غواړي بس خپل پر سر بس ساتي باندې بالا څوک دا وای د قدرت نه لري دونه پیسې ولار کی او پیسې ډیر دي تمنه راغله 50 روپۍ دی ما دولت صدا خوایشت چې دا زموږ راغولې راوړي
ها صحیح شکر ودان ورور ګیله لرله یو روسای د خبرونې روسای اوریدونکو برا واخلو به مېرمن جعفری سره خپل خبرو ته د مارکو سلام مهرباني وکړئ خبرونه ته خراغلی بلې سلام ښه دوی ښه بلې مهرباني وکړئ خبرونه ته خراغلی
سلام علیکم
وعلیکم السلام
سلام
یو څو
مېلمنۍ ته ورسېږي زله غزنی ته راګیږم
مهرباني وکړه وروره
دما نن دا ایوب دی دغه د مال د ملمنې پښتنه دا له دې دا وای دا سره مو دا سره مو دې کوو ټول په هوټل کې څه ویلا ار هوټل ته دیوار کې سره مو په هوټل کې نه اوسېږي د موږ په دغه کې په دوه سره ودنه څه سره رقم چلان وي کومه یو څه هوټل یعنی ولا وخت نو ورته بچا ته غریب سړی ته دای ورس په کمی کې اف د خپل کوم مشکل دی هغه
خا صحیح مننه کوم ډیر مننه جعفری صاحب bale یو ریدون کې خو ولج پختو وای پرال د ریدون کې ویل چې په هغه کې غزنی نه تماس نیول اما مثلا مخ کې فساد په اداراتو کې البته که چېرته اداراتو کې فساد موجود نو څنګه بلچه و غریب ترسیدگی نکنیم
متاسفانه اینمی وجود فساد در ادارات مخصوصا ادارات عدلی قضایی باعث شده که مردم اعتماد خود را از دست بدن برای حل مشکلاتشان و رسیدن به عدالت به محاکم دولتی مراجعه نمی کنن. اینمی هست که بله ما شاهد ازی بودیم اما سال گذشته یادم هست که در لوی ساران ولی افغانستان بسیاری از مقامات بلند پایه هم بودند که اینها برایشان دوسی انداخته شد و اینها مورد پیگرد قانونی قرار گرفتن. امی خوب هست که مردم عزیز افغانستان خدمات دولتی ما چون شهروند افغان هستیم افغانستان هستیم برای ما رایگان هست. ما این رو باید بدانیم آگاه باشیم که معاشی که اونها میگیرن از دولت برای امی هست که به من و شما خدمت بکنن. لذا هیچ حتی یک افغانی باید ما نپذیریم که به اونها پول پرداخت کنیم به سارنوالان یا به هر کس هر اداره دولتی دیگر. اگر هر کدام ما از قانون آگاه باشیم هوشیارانه برخورد کنیم و حتی در پی افشای چنین چهره هایی باشیم که از ما پول درخواست میکنن یا در هتل ها اینا تقاضای نان میکنن پول میکنن هر چیز دیگه، این خوب هست که ما این مشخصات از اینها را به افراد بلند رتبه بدیم، به رسانه ها بدیم، افشا شون تا درس عبرت برای دیگران هم باشه و این که باعث ازی بشه که یک اعتمادی که از بین رفته بین امروز بین نهادهای قضایی و ملت او باز یعنی رفو شوه، دوباره مردم و اعتماد بینشان شکل بگیره. ما ایران میپذیریم این فساد واقعا وجود داره متاسفانه، امیدواریم روزی از بین برود.
بله خود برخی فعال لیلا جعفری ډیر مننه کوم چې خبرونه تراخله قدر منوریدون کو لتا سو مننه کوم چې تر دې دمه لمون سره وې د 09900006 میلادونه په جریان کې فعال وي. کولای شئ لمون سره تماس ونیسئ. تر بیا مو په پاک او مهربانه څښتن تلاس پرم خروجه ولرې د خدای په امان.